اس په جنگي فعالیتونو کې د خځو ګډون د خځو له طبيعت سره جوړ نه دی. خو د کویټ د خځو د کلتوري او ټولنیز ټولنې رئیس لولا سالی الملا په پاوس کې د خځو د ګډون لپاره محدودیتونه له تبعیض ډک او غیر قانوني بولي او وایي چې د دفاع وزارت د پریکړې پر ضد به دعوا اقامه کړي. کویټي خځو په 2015 کال کې د رایې د کارولو حق ترلاسه کړ او اوس په کابینه او پارلمان کې غړي لري.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې په واوري چې په غزنی کې ګڼو ځوانانو تمثيل ته مخه کړې او په کمو امکاناتو ویډیوي ډرامې جوړوي.
دموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالې د تمثيل په ځواک په ډیر ښه شکل سره تر هیوادوالو ورسو.
له لیکوال محمد انور وفا سمندر سره مرکه لرو.
لیکوالي زما لپاره مینه کول دي. مینه د ما لپاره ورکړه ده. هر ښېګڼه چې تکولی شي بل سره د مینه.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ له شپږ میاشتنی ځنډ وروسته په پرتګال کې د موسیقي د زده کړو بهیر بیا پیل کړ. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمس ازادي رادیو ته وویل یو 150 زده کوونکو یې د موسیقي زده کړه او تمرینات د پرتګال په پلازمینه لیسبون کې بیا پیل کړی دي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ دروازې کابل ته د طالبانو له نوتلو وروسته د اگست میاشتې په 15 نیټه وتړل شوې او استادان او زده کوونکي پرتګال ته انتقال شول. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په 2010 میلادي کال کې جوړ شو او په 2013 کال کې د پولار موزیک په نوم د نړۍ د موسیقي یو معتبر جایزه هم وګټله. په افغانستان کې د آئینی په نوم د یو خصوصي تلویزیون خبرونه بند شوې. دا تلویزیونی چینل چې له 13 کلونو راهیسې فعالیت کاوه د تړل کېدو علت مالی ستونزې ښودل شوې دي. آئینه تلویزیون چې د مارشال عبدالرشید دوستم لخوا یې ملاتړ کېده په ازبکي، دری او پښتو ژبو یې خپرونې کولې. د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې په وینا د طالبانو له بیا واکمنېدو سره 46% رسنۍ تړل شوي او د دې رسنیو 3000 کارکوونکي وزګار شوي دي. افغان سندرغاړی مختار مجید وفات شو. نوموړی چې په امریکا کې ژوند کاوه د 50 کلنۍ په عمر یې د سرطان ناروغۍ له امله له ژوند سره خدای پاماني وکړه. مختار مجید د باران په نوم د څو افغان هنرمندانو د ډلې غړی و چې یو ځای یې سندرې ویلې. ارواخاد مجید د خپلو سندرو درې البومونه د موسیقي مینوالو ته ډالۍ کړي وو او په مختلفو هیوادونو کې کنسرتونه هم ورکړي وو.
افغانستان کې ډرامې ډېر مینوال لري، خو دا چې په دې هیواد کې خپله فلمونه او سیریالونه نه جوړیږي، ډېر افغانان هندي، ترکی او د نورو هیوادونو فلمونه او سیریالونه ګوري. د تمثيلي هنرونو له لارې پیغامونه په اسانه لیږدول کېدای شي، ځکه خو دې هنرونو ته په نورو هیوادونو کې ډېر پام کېږي. د افغانستان په غزنی ولایت کې هم اوس ځینې ځوانان په کمو امکاناتو ویډیویي ډرامې جوړوي او بیا یې په ټولنیزو شبکو کې خپروي چې مینهوال یې ورځ تر بلې په ډیرېدو دي. دا ځوانان وایي هدف یې د خلکو خوشحالول او پوهول دي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار په راپور کې.
په دا وروستیو کې په غزنی ولایت کې یو شمېر ځوانانو په خواله رسنیو کې د تمثیل او ویډیویي کلیپونو جوړول پیل کړي دي. دا دغه تمثيلي ټوټو ممثلان وایي له دغه کاره یې مخه د خلکو خوشحالول او پوهه ورکول دي. دوی وایي که څه هم چې اقتصادي وضعیت یې چندان ښه نه دی، خو بیا هم دغه کار پرته له پیسو پر مخ وړي.
په کور کې نو کې نو کې مو یې تپېږه تپېږه منګه ما کو ته ولا کله کې د توا کوم غواړم چې دا ټول دنیا کدي چې ویام کوم جنت ته
شاوخوا د شکل نبی ولا میر له دغه مسلمانو څخه یو دی نو موړای وای کوم تمثيلي ټوټې چې جوړوي د ټولنې درد په کینغاړي چې په هغه کې هم تنزوي هم درد خو مخه خلک خپل نیمګړتیاو ته متوجه کول او د هغه اصلاح کول دي
کواد باندې می خو به د پټولنه می خو به دیږي په هر فرد او په هر دیوال می دی هواد خو به دیږي نو زه خپل خلګم ځنی وخت کې خندوم زه لغه خندانه خوان نه اخلم او خندا یوازې د لپاره چې خلګ غ خپل نه خالو ته متوجه کم نو ډرامې ډیر وخت اصلاح لپاره جوړوم
تمثيلي هنر په ادبي ژانرونو کې زړه راښکون کې او بې ساري ونډ لري ګڼ تعبیرونه تصویرونه او معناګانې پنځوي چې په ټولنه کې د ادبیاتو د جذابیت خوند او تلپاتې والی له لاملونو څخه یو هم دا ګڼل کېږي
اغه شمان د دان جکټ ورو په یو ورو نه راځم ورو شو کډو دی ورو
سلیمان راحل د دغه ځوانانو مسلمانانو له جملې څخه یو دی نو موړی وای په دغه تمثيلي پارچو کې د ټولنې ناخوالی او نادودی مثبت او منفي نقطې را اخلي او د تمثيل په ځواک سره خلکو ته وړاندې کوي راحل زیاتوي زموږ ټولنه یو غمجنه دردمنه ویرجنه ټولنه ده نو دغه مسلمان د دغه غمجنه دردمنه او ویرجنه ټولنې د وګړو پر شوندو خندار وستل او هغه ننګړتیاوي ورته په ګوته کول دي چې زموږ په ورځنی ژوند کې رامنځته کیږي
دموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالی د تمثيل په ځواک په ډیر ښه شکل سره تر هیوادوالو ورسو چې یو څاند اندازه مسکاب محمد کړی وي او هغه نیمګړتیاو ته به محمد توجه کړی وي چې زموږ په ورځنی ژوند کې رامنځته کیږي یا همشته
په ادبی ډګرونو کې تمثيل یو شو پیغام رسوونکی ژانر ګڼل کیږي چې وایي دغه ژانر خلکو ته په ترخو کې خواږه او په خوږو کې ترخه ورکوي خو هلی ځلې واړه مثبت وي زبیر لالهان په ډیری تمثيلي پارچو کې هر اړخیز رولونه لوبوي نو موړی وای دغه کاري خوشتي او غواړي چې لدې لارې خلکو ته خدمت وکړي شاغلی لالهان په دې باور دی چې د هم لکه د نورو ممثلانو په ټولنه کې د غلطو او ناسمو دودونو په وړاندې ژغ پورته کوي
نو موږ هم په خپل کوم ډراماټیک کلیپونه چې جوړو له همدې کلیپو څخه زموږ مخه همدا ده ترڅو په ټولنه کې ټولنوالو ته هغه نیمګړتیاوي ور په ګوته کو
په هر ونری کاروان کې نسبتا حساس او ویش خلک وندلري چې د هغه له جملې څخه شاعران لیکوالان ټولنیز او هر اړخیز فعالان وي په غزنی کې دغه تمثيلي پارچو د جوړولو د کاروان یو حساس غړی احسان الله احسان اندل هم دی شاغله احسان وای پټولنه کې په خوږه او هنري ژبه مثبت اړخته د خلکو پام راړول د تاریخ حقیقت بیانول هنر غواړي او په دغه تمثيلي ټوټو کې یو تاریخ حقیقت بیانېږي هڅه کوي چې په دغه ترخه ژبه خلک خوږو ته راو بولو
په دغه تمثيلي ټوټو کې د موږ هدف یوازې او یوازې د افغانستان د مظلومي ځورېدلې او دربدري ټولنې لپاره یو نوو خدمت وړاندې کول دي او د ولسونو خوشاله کول دي او یا هم په څنګ کې ورسره هغه څه چې یو تاریخ حقیقت په ټولنه کې موجود دي د ځینو دودونو رسم او رواجونو په یو رقم نه یو رقم باندې هغه ردول یا لوغوی نه د خلکو فکر اړول په بل طرف باندې دغه ته اشاره کوو
اوس خو به د دې ناس جای د لا بدل کړه د ولی تیر او د پرسوی د کچنګ
نعمت الله مرجان خیل هم دغه ممثلانو له جملې څخه یو پزلو پوری ممثل دی نو موړی ساده خو ډیز راشکون کوي تمثيل کوي هغه یو خاموش خو فکر یې د مترقی او لوړ انسان دی دی وای دغه تمثيلي پارچوله جوړولو څخه مخه د افغانانو ژوند مترقی لورته بیول دی
موږ د تمثيل دې په خاطر سی پټولنه کې اصلاح راسي او خلکو ته مثبت پیغام ورسیږي او د خلکو په شوندو لیک خندامي
اخلاقی رویه ټولنیز ژوند هر اړخیز سپیزلتیا بشری حقوقونه تعلیم د ناوړه دودونو مخنیوي مثبت فکر خپلول او داسې نور هغه څه دي چې په ټولنه کې ورته اړتیا لیدل کیږي خو د دغه ټولو شانو تر لاسه کولو ته لار موندل اړین دی. دغه ممثلان په دې باور دي چې د دغه تمثیلي ټوټو کتلو له لارې دغه زیاتره شان تر لاسه کېدای سي. دوی وایي زموږ ټولنه نالوستې ده، نو د ټولنې وګړي په دغه تمثیل کې خپل ځان او د ټولنې ناخوالې په ښه شکل لیدلی سي. بیا هم سلیمان راحل،
زموږ ټولنه نالوستې ټولنه ده، نو د ما په آن باندې که ښه پیغامونه، مثبت پیغامونه او د ټولنې ناخوالې موږ د تصویر په ژبه ورته ورسوو، د ما په آن باندې چې دوی به له دې تصویره ډیر ښه اخذ وکولای سي.
دا دغه تمثیلي ټوټو جوړونکي وایي که خاندې د زړه له درده، که ژاړي موخه یې د خلکو خوشحالول دي. د دوی په باور افسانې، ناولونه او نور داستاني ادبیات، نقاشي، معماري، موسیقي چې ژور فکر ته اړتیا لري، خو سریالونه، فلمونه او تمثیلي ټوټې چې خلکو ته په ساده ژبه پوهه ورکوي. بیا هم ښاغلی نبی الله میل،
خدای پاک دې وکړي چې په هیواد کې زموږ هنر وغوړېږي او ورته کار وسي. موږ په آزادانه باندې هر چا ته د خپل زړه بړاس وباسو. د خندا رول مې هم په دې رقم وي چې ټولنه هغه څوک چې ما اوري یا مې ویني چې هغه هغه خپل ناخوالو ته متوجه سي، او البته په او دې هغه خپل خلاوې د خندا په رول کې اصلاح کړي.
دا غزنی ډیری اوسیدونکي چې ساده او نالوستي بلل کیږي، نو د پوهې او ذهني لوړتیا په مخه یې دا ډول تمثیلي پارچو او ډرامګیو ته اړتیا لري، تر څو د دغه نالوستي ټولنې وګړي په ډېر اسانۍ سره کولی سي چې وپوهول سي. احسان الله احسان،
یوازې الله جل جلاله په موږ باندې واقع علم دسی. د موږ اصلي هدف او ارمان به مڅي تل مو د ټولنې دردونو ناخوالو را څرګندولو لپاره، او یا هم د ټولنې د خلکو په شونډو مسکار اوستلو لپاره هیڅ وخت ځان نه سپمولای او نه سپمو، توکل په خدای لګیا یو.
دا چې ډیرای دغه ممثلان د دغه تمثیلي پارچو د لا غوړې دوه په ټولنه کې د مثبت فکر د خورېدو په هیله هلې ځلې کوي، نو وایي دغه کار ته یې ویړیا او بې له پیسو اخیستلو ملا تړلې ارمانونه یې زیات دي چې خلک د دوی له دې مفتو هلو ځلو څخه ګټه پورته کړي. زوبیر لالهاند،
دلته دوه هدف دي. یو هدف دا چې خلک یو شی به خوشاله او خوښ ساتل کیږي، او دغه ترڅنګ دوی ته یو پیغام هم لیږدو او هغه نیمګړتیاوې هم ورته په ګوته کوو.
دا چې دغه ممثلان خپل تمثیل په ټولنه کې د بیلابیلو مخو لپاره کوي، خو ډیری نور کسان په دې باور دي چې دغه کار په ټولنیز ژوند کې د اصلاح لپاره ښه تمامېدای سي، خلکو ته پوهه ورکوي او مثبت لورته یې رابولي. ټولنیز پهال رحمت الله مرجان خیل وایي،
د دغه تمثیلونو ترسره کول په ټولنه کې واقعا یو مثبت پیغام خلکو ته ورکولای سي. مثلا هغه کومې نادو دي چې په ټولنه کې دي، هغه خلکو ته برملا کوي. د دې ترڅنګ که موږ تاسو وګورو، په دې اوسنی وخت د خلکو په خوله باندې یوه خوله خندا راوستل هم یو لاسته راوړنه ده. فکر کوم چې دغسې دغه مثبت پیغامونه او د دغسې تمثیلي ټوټو وړاندې کول له ذهني پلوه هم، له روحي پلوه هم خلکو ته ډېر مثبته انرژي ورکولای سي.
ډیری پوهان په دې باور دي چې د کتاب، مجلې، ورځپاڼې او نورو چاپي ژانرونو په رنګه فلمونه، ډرامې او تمثیلي ټوټې هم د خلکو په معلوماتو زیاتولو، پوهې ورکولو او مطالعه کولو په برخه کې ښه ونډه لري، او ډیری وخت په ټولنه کې نالوستو کسانو ته د کتابي مطالعې اړتیا پوره کولی سي.
په کندهار کې 200 کلن تاریخي جامع جماعت د نړیدو له خطر سره مخ دی. دغه تاریخي جماعت چې د کندهار ښار د تاریخي سرپوخ بازار په منځ کې دی، د وروستیو ورښتونو او تر جامع جماعت لاندې د یو ناپاک شوي کانال له امله له خطر سره مخ دی. د کندهار اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دې جماعت او نورو تاریخي ابیدو ساتنې او بیا رغونې ته زیات پام وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کندهار ښار کې د سرپوش په نوم تاریخي بازار او ترڅنګ د موی مبارک په نوم 200 کلن تاریخي جامع جماعت چې د اسلام د ستر پیغمبر ورشته هم پکې ساتل کیږي، اوس د تخریب له خطر سره مخ دی. تر دې تاریخي سیمې لاندې د اوبو یو کانال تیر شوی چې له کلونو راهیسې نه دی پاک شوی. د سید محمد په نوم د سیمې اوسیدونکو وایي، د وروستیو ورښتونو له کبله تر دې تاریخي بازار او جامع جماعت سیلابي اوبه لاندې شوي، او که پر وخت یې غم ونه خوړل سي له منځه ځي.
او بیا کوم وخت چې دا اوبه ودرېدلې زم ولاړې اوبه ډېر نقص کوي، او جامع چې دا پنجاري ده پنجاري ورواچی بیرته زم پورته سی پر د زم تاسو ویني پورته سوی دي او دا دکانو ته دوغه نه خس کړی دي دغه دیوالو ته مش پنجاري ور چولې دي زم پورته سوی دي د دې مسولیت اول بعد تجاران ته مش دغه کو خوښ کی چاغه او کی بارني موسسات خلا یو شپتونې شي دي چاغه او کیم دي او خپل مسولیت د دولت دي کدا حکومت کبلی د کبلی دارې و د مسولیت بعد وکي او خلک صدا خوښ کو چې خلک دا ظلم ونه کی دا عین د خپل ملک سره لکه خیانت او جپاج کی د کور کچراره باسم
د ورستی جګړو پر مهال هم د کندهار ښار یو شمیر تاریخي ابدات ته زیانونه اوښتي دي. د کندهار یو مدني فعال محمد عثمان برکت تاریخي ابدات ته پاملرنه او د وغو ساتنه د حکومتونو مسولیت بولی.
کندهار کې ځینې تاریخي ابدات دي چې هغه مثلا د ورشتون لقبل یې هم د یو شمیر نورو عوامل لقبل هغه مثلا د تخریب له ګواښ سره مخ دي. اصلا دا د حکومت وظیفه ده چې هغه وساتي، په هغه باندې مصرف وکړي او هغه بیا ورغوي. د دې لپاره چې د خلکو هویت وساتل سي، د دې لپاره چې د دې سیمې تاریخي هویت وساتل سي، د دې لپاره چې زموږ د نیکونو د پلرونو د هغه فرهنګ، هغه کلتور او هغه تاریخی حیثیت ورک نسی، لمنځه ولاړ نسی، نو په هغه صورت کې دا تر ټولو اولیا او مهم کار دی چې باید وساتل سي، ورغول سي او د تخریب مخه ونیول سي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپاند بای د تاریخي ابداتو بیا رغولو، سپړلو او ساتنې ته پام جېر دی او په دې ورستیو کې وزارت د هغو تاریخي ابدو لسپارل چې له تخریب سره مخ دي.
دغه پاتاو د کچرو او د پوزلا موادو په توسط باندې بعض وخت بندیږي. طبعا چې ځینې دغه پاتاو څخه کېدای شي جامع ته هم رطوبت رسیږي، خو اطلاعات فرهنګ ریاست تل هڅه کړې ده څو دغه پاتاو د ښاروالۍ ریاست په مرسته باندې فاکړي تر څو د دغه جامع د رطوبت د مخنیوي په برخه کې موثر تمام شي. نو موږ بیا هم هڅه کوو څو د موضوع د ښاروالۍ ریاست سره شریک کړو په مکتوبي شکل باندې چې دغه پاتاو پاک شي او د رطوبت مخه ونیول شي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروال ملا نعمت الله حسن وایي ژر تر ژره به د موی مبارک د تاریخي جامع لاندې کانال پاکړي.
د کندهار ښاروالۍ د دبليو پی همکاري د کار ژر تر ژره شروع کوي دا پاتاو به پاک شي. د خلاص نو په زمون کې ښاروالۍ خپل پلان لري په ټول ښار کې چې د ښار لپاره عمومي کانالونه چې دي دا غصب سوي دي، د دې لپاره یو شل کلن پلان جوړ کړي او د پاکۍ لپاره یو ترتیب جوړ شي.
په تیر شلو کلونو کې په کندهار کې یو شمیر تاریخي ابدې له سره ورغول سوي، خو په زیات شمیر لا هم د تخریب په حال کې دي چې بیا رغول او سپړلو ته اړتیا لري.
انور وفا سمندر تازه خپل شپږ کتابونه چاپ کړي. دا کتابونه چې د مینې ترڅنګ نور عرفانی او ټولنیز موضوعات رانغاړي. لیکوالي وایي چې مقصد د خلکو تر زړونو د مینې رسول دي. دا شپږ کتابونه خدای شته، د درک شیبې، غږ د کلمو روح، دعا ځان سپارل دي، د حال ابدیت او د مینې اکاډمۍ دي. سمندر صاحب ستاسو شپږ کتابونه چاپ شوي، دا کتابونه په څومره وخت کې لیکل شوي؟
کډی روړاندې لاړ شنو د دې کتاب د لیکلو پیل سرچینې ډیر تر ډیره دوه کلو ته نه رسیږي. څه کم د کورونا د لومړۍ څپې له پیل سره وه. دا ځکه دا مهال و ترغه د مخه مینا اکاډمۍ په منظم ډول سیمینارونه درلودل، غونډې درلودلې او پوهنیز کار یې کاوه د مینې په باره کې، څه خبرنیز کارونه هم کول. نو کله چې د موږ سیمینارونه او غونډې وځنډېدلې د کرونا د لومړۍ څپې د بندیزونو له امله، بیا د مینې اکاډمۍ بنسټګرو غړو د دوی په وړاندیز زه وهڅولم چې دوی په استازولۍ زه مینه راغونډه کړم، د کلمې جامې ور واغوندم او د ادب او د مینې مینهوالو ته وړاندې کړم. نو لږ وخته پیل شول. نو بیا په دوه کې فقط یو کتاب نوی په ور برابر شو چې هغه خدای شته. خدای شته تیر کال د مرغومی میاشت کې ما یو ځینی سکتی سره مخ شوم نو بیا کله چې زمری سوم ډاکټرانو استراحت راکه بشپړ او په خوراک بندیز او په ګرځېدا او په هر ډول فعالیت بندیز او په کور کې هم نو اول ورځ مې حالات ډېر درنی حالت مې خنه و په یو پټ کړاو کې اختم ولی دویم ورځ زما حالت لکه یو سپېده داغ ته چې وزم داسې یو رڼایي روانه راغله نو بیا هغلته ما شروع وکړ د یو څه بچې د خیال وزرو زال ته رسولی سوم او هغه څه به یې راباندې تجربه کولی سو هغه به ما راوړل د کلمو جامې به مې راغوستلې نو دا د خدای شته لږ سره پیل شو چې هغه بیا څوک چې ولولي ورته معلومیږي چې زه د شپې دوه بجې هم راجک سوی څه مې ورزیات کړي دي د ورځې م نو په مختلفو وختو کې و دا زه ځان ته یو روحي تکامل ګڼم دا سره د چو ناروغي او خوده مال لپاره یو روحي تکامل و د بیا زیګون یو زیره و
په کم وخت کې مو ډیر زیات څه لیکلی شپه کتاب چاپ شو یعنی د کرونا وایرس لرا تک سره تر دې دمه څنګه یې دومره ډیر کار کې دې شي نور دومره څه ونه شي کولای دومره حوصله دومره انرژي ورسره نه وي چې په دغه وخت کې چې یو وایروس راغلی وي دغه وایروس مثال خلک ته اندېښنې ور پیدا کړي وي یو قسم یې له کار او له ژوند فکر یې بلې خوا ته اړولی خو تاسې بیا هم له دې مسایلو سره سره دا شپه کتابونه ولیکل
یوه دعوه لرم او په دغه دعوه تر اوسه ولاړ یم چې لیکوالي زما لپاره مینه کول دي یعنی ورکړه ده مینه دې مال لپاره ورکړه ده هر ښېګڼه چې ته کولای شي بل سره د مینه ده نو زه هم د دې لپاره مې چې اسانه لاره پیدا کړې د کلام ده کلام د ما مرستندوی ته په دې برخه کې چې زه وکولای سم هغه څه چې د ما زړه یې لري د ما زړه یې ژوند او ژوندو ته لري او هستۍ ته لري او د هستۍ څښتن ته یې لري هغه د کلمو په ګلدستو واوړي او د باندې راوځي نو په دې خاطر په ما باندې هېڅ ټول فشار نه و تاسو باور وکړئ مثلا زه به د شپې درې بجې جګ سومه ژمه هم و هوا به هم سړه وه ما به ځان سره یو غلی د موبایل ګروپ ولګاو یادښت به مې نیوه نو کوروادانه به راځي سو ما ته ویل چې سړی ډاکټر څه درته وویل ما به ورته ویلې دا یې ما درملنه ده دا یې ما عذاب نه ده دې سره زه په کړاو کېږم نه او دا مې ځان سره تعهد ده چې هېڅکله به د زړل اجازه پراته د زړل خوخه پراته لیکوالي ونک نو په خاطر سره دوغنه چې ځان آزاد ګرنم چې څلرم او څه نوی بویولای سم د حقیقت له نویو اړخونو نه هغه باید د کلمو په جامو باندې خاسته کم دی باندې راو بسم دغه شی لوستونکو هم حق لري په دې خاطر مونږه مینا اکاډمۍ تصمیم ونیو چې دا شپه کوړه کتابونه ډالۍ دي دلته که تاسو وګورئ په اول مخ کې چې بل اخرز به تاسو ته ممزه کوم دا انداسي ور سره چاپ سوی دی دا څنګه سره یی کتابونه دا د دوست عمومي نوم ده نور ور سره لیکل سوی دی یو غاغه ګورنه یا درک شی به چې دغه کتاب نوم ده تاسو خغلی همای یوته پټول درنخ ډالی دی نو په دې خاطر دا ټول ډالی دی هر هغه چاته چې زړه په دې کې سلطان ده زما چې غدغه ده د خدایشته کتاب چغه د درک شیبي چغه دغه ده چې تاسو د خپل فزیکی ذهني حسي عاطفي هویت تر څنګ یو درونی هویت لري چې هغه تر ټولو ښکلی او بې نظیره ده او هغه باندې د خدای ټولو ښکلا په هغه باندې ځلیږي تاسو هغه درونی هویت را دې باندې کوي هغه هیواد چې تا اصل وجود ده هغه پتا تا پزړه کې هم سات یا زادي رادیو دیوي واوریدونکو پزړه کې شته زه یو ټولو ته د خط پر کوم چې دغه ابدي وجود دی دوی په دنه نه کېشته دغه وجود کرابیک شه دا فقط یو څه پیزنی هغه د دې چې بل ته څه کولای سم کله چې انسان په دې طبيعت راويخ څه چې ژوند او ژوندو ته څه کولای سم دا ته ټولو سپېڅلې مخلوق ته چې د مزه کې په مخ ګامو چتوي دا پټ سلطان ده دا اصیل بچای ده دا د معنویات اصیل لاروای ده نو په دې خاطر سره لیکوالي د مال لپاره عذاب نه ده د مال لپاره سارا کل دي نو په هغه خاطر سره اته په دې کې بعضی کتابونه شته چې دا اول ټوکمه نومول درکشي به دا اول ده په دې پس دویم را روان ده دغه متن ډیر برابر شوی ده یا د مینی اکاډمۍ باغ ده دغه دویم ټوک هم را روان ده یا حال د حال ابدیت ده دغه شی دغه بل ټوک هم را روان ده نو دا ټول خور زیار دغه ده او زه په کلکه درته وایم زه دغه وایم چې که دا ما ټوله لیکوالي ټوله دغه له دې سره دې ما 2023 کتابه سو که دغه ټوله لوستونکي سره دغه مرسته وکړه چې خدای شته او خدای مینه کوي له ټولې هستۍ سره یې کوي پرته له هیڅ ډول تعویز توپیر پرته یې له ټولو ژوندو سره له یوې چونجي نه نیولې تر یې د ځمکې د مخ د انسانان ترمنځ یو شهزاده انسان پورې د ټولو سره مینه کوي. نو فقط غواړم که مې دغه پیغام ورسولی سو زه به یو کامیاب وم، کنه بیا به هم داسې فکر کوم چې نواموزۍ کې د سواد په زده کړه لګیا یم او خپورې کړم.
اوس به د دې کتابونو د منځپانګې په اړه خبرې وکړو. اول به دا د درک شیبې کتاب راواخلو، دا کتاب لوستونکو ته څه وایي؟
د درک شیبې هر لوستونکي ته دا زیری ورکوي چې دی هره شیبه د درک په یوه ځانګړې شیبه کې واقع ده. د هر شیبه کولای شي د خدای په اکړه تر ټولو تازه پوهه ترلاسه کړه او د حقیقت تازه کشف وکړه. پخه دغه زیری لري هر لوستونکي ته، او زه هر لوستونکي ته دا زیری ورکوم، دا ډاډ ورکوم که دوی وغواړي دوی هر شیبه کولی شي د حقیقت نوی عطر کشف کړي. په دې کې ما هغه هڅه ده د شیبو قصې دي یا د شیبو روایتونه دي په یوه ځانګړې شیبه کې یو څه را ترلاسه سوي دي چې زه هغه د خیال توم نه ګڼم چې ذهن د کلمو جامه وراغوستې ده. ذهن خیاطي کړې ده پکې او خیال پکې پنځونه کړې ده، او دا پنځګر هر موجود ده. هر اوریدونکی د ازادۍ رادیو په دغه موقعیت کې قرار لري، مونته ممکن زیاتره تر اوسه بالقوالت کې وي خو په دې له چې دوی ټول بالفعل حالت ته راشي.
بل کتاب چې راواخلو، دا کتاب مخکې تاسې یادونه هم وکړه، خدای شته د مغزي سکتې د ورځو شپو تجربې، نورې څه کیسې دي پکې؟ یعنی څه ویل شوي بغیر له دې چې تاسې یوه پیښه تېره کړې او هغه تجربې مو یادې کړې؟
د دغه مرض په جریان کې د ما ډېر فرصت مې ترلاسه کړ چې زه واقعا هم دا څه په ځان کې تازه کړم چې زړه په ما کې سلطان واوسي، او زړه هغه څه چې ما ته راکول په دغو شبو کې هغه ذهن خیاطي ورباندې پیل کړه او دا کلمې ترې جوړې کړې، دا د باندې راووتل. نو د دې هڅه م دغه ده په تکرار د خبره پکې راغلي چې خدای شته، خدا چې تر هغو په باور ونه وړي، د انسان په ټول وجود ونه وړي، د انسان په وجود ونه وړي، دغه پوهه صرف یو دغه ده ذهني خاطره ده. نو ټوله هڅه پکې دغه ده چې انسان سره، انسان ورور او انسان خور سره د مرسته وسی چې په دې وضعیت راویښ شي چې خدای شته، نو سړی باید چې سی پروا وکړي، حتی د ځان پروا باید ونه کړي. نو دلته دغه سره ټول دي، او لوستونکي کولای شي چې په دې باره کې نو ډیر څه ولولي.
د مینی اکاډمۍ باغ د غږ او رڼا عرفان دا کتاب کومې کیسې لري؟
زه یو خوږ ملګری لرم، دا لیکنې کله کله تاسو به په فیسبوک پاڼو کتلی چې د دې له خولې زه قصې راوړم، د مینی اکاډمیسیان. دلته دا کتاب که د دې لیکل درته وایم چې تقریبا دیرس کاله د مخم پیل شوی و، په یو ډول خو هغه ډېر وخت په لیک نه و اوښتي. یو وخت کې ما اورېدلی و چې افلاطون د اکاډمۍ باغ جوړ کړی و، نو لږ ځوانۍ نه تنکۍ ځوانۍ نه د ما دا خیال و چې یو وخت کې زه هم داسې یو باغ جوړ کړم، خدا به د مینې باغ. نو دلته هم بل عنوان ورکړ سوی دی، د غږ رڼا عرفان. دلته هم کوشش سوی ده چې لوستونکي سره مرسته وسي چې مینه د تر ټولو ژوندۍ جهانبینۍ په توګه ومني. مینه ژوندۍ مکتب ده، مینه د ټولو مکتب ده، مینه د ټولو پوهه ده، او مینه د ټولو اړتیا ده، او مینه د خلقت اساسي دلیل ده. د موږ تاسې د یو یو د شتوالي او د استثنایي والي راز دغه ده چې خدای مینه کوي، می خدای له ټولو ارواو سره مینه کوي. نو دلته هم هڅه سوې ده چې دغه ډول درکونو فکر او د روح سره کونو ته د کلمو جامې ور واغوستل سي، او څه ناڅه د کیسې بڼه هم لري، د روایتو بڼه هم لري.
غږ د کلمو روح په دې کتاب کې استاد تاسو ویلي.
زه ګرچې د دې دعوا نه لرم، دیني سواد مې ډېر کم ده، یو ادیب یم، یو د کلمې او لاره وایم. د بشر ټول تالیف سوی تاریخ چې راوګوري، د ادیان مذاهب طریقې چې راولټی، نو د خدای پیغام په دوه ډولو انسانانو ته رسېدلی، یا د نور په بڼه و یا د غږ په بڼه و. اوس دا چې لس زره کاله د مخه انسانانو چې کومه دین پالنه درلودله، د دوی کتاب په کومه ژبه راغلی و، نو ماته معلومه ستا نو تاسو ته کنه منګ ډیره لرغونی زړه نسخه لو وزره کلونه مخک نه لرو اغه هم تر شکل لاندې ولی دا چې کله د خدای کلام لپاره ژب انتخابي غوړه کیږي دا زمانی او مکانی اړتیا ده نو غاک د کلمې روح ده غاک د کلمې سرچینه ده غاک کچیرته انسان حد اقل دمزکه په مخ له دغه شتغه غونه سره په خلاصي د وستره سمپونې څختن کیږي د هر شیبه د سی غنی چې د پډیر یو رنگینه نا تمامه سمپونې کې واقع ده په داسې دی غونه په داسې سر باغ کې دی ژوند کوي نو دا د انسان طبیعت څونه وړي یو ډول تقدس ور کوي د غونه ته چغو ته نارو ته دی وی سایری له چرچر نه نیولې به دی پشي تر یو میو پر به دی ماشوم تر یو خواګه آغ یا لالا یا بل څه وای ترغه پوري بیا حتی د شپېلې ترغه پوري دلته غونه ټول اغه زینی پوخونه چې منګه وراغوستی دي چې منګه ابتدات غونه قرنټین کړی دي یو ابتدات غونه منع کړی دي یو ابتدات غونه باندې حکم کړی دي چې دا روان نه دي دلته د منګه دغه ذهني دریس سستیږي کمزوري کیږي او منګه روحي دریس تاړو روحي دریس دا ده مثلا خو موضوع ډیر وړو څوک بل ډول تفسیر روان نخلي مثلا دغه ده آهنګ ده ریتم ده د رباب یو ترنګ ده تی اوري تو ورنه خواند اخلي د تازه ور سر په ټوپو راځي ولې کزه تا ته دردم چې دا په ماتن واړه وتی نه شي اړول نو دلته د چې زوام چې غاک په کلمه مشر ده غاک لمړنۍ ده او هغه څوک د حقیقت ریښتینی اصیل او درونی قلمرو ته لاره پیدا کوي چې دای غاک شاګردي دای غونو سره په خلاصي دای دغه غونو موریتی سیدا په دغه من نه به چیره بدل سوی نه به رنگ بدل سوی نه به قوم بدل سوی نه به دینی بو بدل سوی ولې دای به په درونی لحاظ دونه ستر سوی دونه وغوړیدلې چې دای به بیا ته نشي ویلې چې دا سړی تر کابل لوی ده نشي ویلې چې دا سړی د افغانستان برابر دی پلان ولایت دا انسان ځان ته یو هیواد ګرځي لکه وایي واچ ځان ته هیواد
بل کتاب د حال ابدیت پنځم کتاب دی چې واړو پاړه خبرې وکړو د حال ابدیت د کوم حال د ابدیت روایت کوي
دلته ادب ته ده منګه متاسفانه د زماني او ذهني ویش اسیران کړی است تیر اوس راتلونکی دا ویش پرته منګه تاسو له ذهن دی باندې نست زمې دا اوس دلته مسای کوي را به ولم نو ته دا د ما کتاب ورته کېږده او د سره څنګه مثلا یو دن تو ترته کې د کوم یو اخلي دا تو داخلي د ل حال سره بلد ده د دې په سینې کې د کتاب کې شعر ډیر شان ویزه باول ولم یا مثلا د پیسو بندر او بس ورته کې ده او د تاغه د مشمون شي خو کې هغه چاکلیټ ترته کې ده چې کوم یو اخلي کنه د منګه تراژیدی دا نه ده چې عمرم کم ده د منګه تراژیدی دا ده چې منګه خپل زمان له لاسه ورکړای ده او هغه حال ده زه چې داوا کوم چې خدای شته ګوره نو وایم چې خدای و یا نو وایم کدا وایم چې خدای و دا بدینی ده کنه که زه وایم چې خدای به وی دا زه وایم چې خدای شته حاضر و ناظر ده وخت چې دا خبره کم نو پس ده حال زمانه ژوندۍ زمانه سبه او ټول زمانه ده حال زمانه ده هر هغه انسان چې د حال زمانه پیدا کړه او په حال زمانه کې دی دیرس دی د زمان له سارته ازادي کی دی په خلوک موجود بدلیږي د هر شپه دون عمر کې چې شاد نور کسانې په کلونو ونه کوي نو په دې خاطر دلته ډیره بل نه دغه ده چې منګه دغه د زمان د ذهني ویش لا سره تر اوزو حال ته ځان وسپارو
یعنی حال ابدیت ته
حال ابدیت
استاد موږ یو کار په دعا ختمو ورستای کتاب چې استاس راخلم شپږم کتاب د چې تازه چاپ شوی دعا ځان سپارل دی
اوج دی خدای پالنه دغه ته چې خدای ته تسلیم وایسي زکه دا اوس د خبرې په دې خاطر کوم چې ما خلکو به جنې چې انور وفات سره بلاده نو دی ران دی خزل ترمن هیڅ فرق نسته خو کزه سر په دې خاطر کوم چې خدای پاکه یې ته اراده دی وسی یا زدی دی ته دی اراده لپاره یو مجراو یو مسیر سم یو فرصت سم یو کړکۍ دی ورته سم بیا برکت دی جوړی نو دلته هم ټول کار په دې ده جزان مصباری تسلیم موسی ټول قدرت باندې کېده ټول مونږ نه پم دی کېده که انسان خپل خدای ته تسلیم وي دای له هر ډول زیان نه ځدی خلاصي کی په ده باندې نور د هیڅ چا د هیڅ زور نه رسیږي. له کاڼي نه نیولې بیا تر اتومو نیوترون بمه پورې په داسې موجود د چا زور نه رسیږي. ولې بیا هم درته وایم موږ او تاسې انسانان، غوړ انسانان، لوکس انسانان، ډبل انسانان، د څوپوړیو نوم لرونکو القابو لرونکو انسانان، موږ ذهني اسیران یاستو. موږ یو ذهني رواني شخصیت ځانته جوړ کړی ده، هم پړسولی ده، په هغه باندې نازیږو، حتی خوښېږم چې وروسته له مرګ هم دې موږ په قبر پکتي واغه ولیکل شي. در حال چې د موږ اساسي سرنوشت دغه ده چې موږ ځان د خدای د ابدي زرې د خدای د روح د یو پړک په توګه وپیژنو، او په دې ترتیب سره موږ هغه ټول جنګ و جدل چې موږ په شعوري یا غیر شعوري ډول له خدای سره درلود هغه ختمیږي. موږ خدای ته د تسلیمۍ په موقعیت کې راځو، او دا اصلي موقعیت فقط دغه بلنه ده.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په ورستۍ برخه کې د عبدالرحیم مجذوب یو نظم در اورو چې خان عبدالغفار خان ته چې ډېرې د باچا خان په نوم هم پیژني لیکلی دی. د همدې نظم په اوریدو سره د دې مجلې ورستۍ پاڼه هم اړوو. تر بیا ښه وخت. لمر خلاړ مازدیګر شو، لوګه در ګوران ګدر شو، درنا پان زیړېږي، ورځ مرګونی معلومېږي، په مخ شپه خوف و خطر دی، د شرمخ و شور و شر دی، زما دوه سترګې څلور شپې په کتو کتو اوبه شوې، ولې ته راښکاره نه شوې، د رمې شپونکیه څه شوې؟ رما لار تار پتار دا، لهر چا غلط لار دا، د تیارو مارنگی خوری، دیوی نبلوی ستوری، لکه کاغ کڑنگ شوی، تور وریز تینگ شوی، لار که کند تباهی دا، یو منحوس سیاهی دا، دار مبدی ترشپولا، روغ نورسی طولا، د تیاری لخوش ویری، زاری وچاو دیو بشوی، ولی تراخ کارنشوی، در رمیش پنکای چشوی. پتیارو که نغختی غرونا، لکه غط سکرنی مارونا، د برزخ پتا خانو که، بد روحون پچجو که، زل چودون که شان مزل ده، ملپ ملگ گمان ده غل ده، نه ده لار چوک رهبر شتا، نه رهبر باندی باور شتا، ده رمیش پنکه راشا، تا ده لار رهنماشا، دا غفلت بدی ترچووی، تا بیداری کوی دشوی، ولی ترخ کارنشوی، ده رمیش پنکه چشوی. تا چې پری خود لالاړې، شنې بیدیا شوی خورې شاړې، پختونخوا باندې تورتم دی، یو بی شور شان ماتم دی، غر او سمه غلی غلی، لکه مړی سانی ولی، نه شپونکی نه ی آواز شته، نه اوس چا د شپیلۍ ساز شته، یو ناچوپه خاموشي ده، ژبه پری د غږ بندی ده، رمه شورې بې شپونکیه، څه ناشونی دی پری وشوې، ولې ته راښکاره نه شوې، د رمې شپونکیه څه شوې؟ د رمې شپونکیه راشه، د مړو زړونو مسیحا شه، بیا د ګوتې په شپېلۍ کا، ترېنه تلې خوشحالۍ کا، ژڼې جونه په ګډا کا، نوې ژوند پکې پیدا کا، بیا دی وچړ راګونا را نو څنډه ګردونا، رمه بوز دی تر کوره للیوانو ی وژ غوره، زما دوسترګې څلور شپې په کتو کتو وبشوې، ولې تره ښکاره نه شوې د رمیش پونکیه څه شوې، ولې تره ښکاره نه شوې د رمیش پونکیه څه شوې.
Thank you. ببر سر سیر گریوان راس کمالوم وے درتا ببر سر سیر گریوان راس کمالوم وے درتا ببر سر سیر گریوان راس کمالوم وے درتا ببر سر سیر گریوان